السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سوریا غوي 13 او د می ومنېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. بختر اجانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوه جوړېدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا او کره نیټه نه ده یاده شوې، خو کازان د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او بیا د راتلونکي جون میاشتې په 9 نیټه د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په اړه د نړیوالو غونډو کوربه دی. د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې کازان د مسکو فارمات غونډې کوربه و چې هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ګډون پکې کړی و. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لاس تړونونه او دوا هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت لیکلي چې لاسلیک شوي تړونونه د ساختماني موادو او له هغې ډلې ګول سیخ، تعمیراتي رنګ، مرمر، ډبرو او خوراکي موادو په برخه کې دي. په بیان کې د افغان او ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو په حواله راغلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت برابر شوی او دواړه خواوې باید ترې اعظمي ګټه پورته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال 1,090 قاچاقي او ممنوعه مواد کشف او ضبط کړي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په یو بیان کې ویلي چې د ګمرکاتو ریاست لخوا هغه طبي او کرنیز مواد، یونانی دوا، خوراکي توکي او مخدره مواد ضبط شوي چې له ګاونډیو هیوادونو د پټکو په ناقانونه توګه قاچاق شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ستاندارد ادارې هم تیرونی ویلي وو چې د بې کیفیته تیلو 40 ټانکره یې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډیر سم ځای خپل کړی دی. افغانستان یو کال مخکې په سلم ځای کې وو. افغانستان وروسته له هغه دا پرمختګ ترلاسه کړ چې د آسیا د فوټسال په اتلولۍ سیالیو کې عراق، قرغیزستان او بحرین مات کړل. وروسته له کویت سره مساوي شو او له ایران او تاجکستان څخه یې ماته وخوړه. د پاکستان د بلوچستان ایالت نوی والی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته چمتووالی ښیي. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت خبرو ته چمتو دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د بلوچستان د ولایت مقام کې د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې به د امنیت د ښه کولو په هدف مذاکرات وکړي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. وسلوالو بیلتون غوښتونکو ډلو حکومتي ځواکونه او چینایي کارکوونکي په نښه کړي دي. او د اسرایلو پوځ د دوشنبه په شپه د غزې پر رفح باندې خپل بریدونه پیل کړي. دا وروسته له هغه چې د اسرایلو کابینې پر رفح د پوځي عملیاتو اجازه ورکړه. تر دې بریدونو د مخه حماس ډلې اعلان کړی و چې د غزې په جګړه کې د اوربان لپاره یې د مصر او قطر لخوا وړاندې شوې طرحه منلې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګري سازمان ګڼي، د دوشنبه په ورځ د مې په شپږمه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د قطر له صدراعظم او د مصر د امنیت له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د دغه پلان د منلو اعلان وکړ. اسرایلي چارواکو پر افاتر بریدونو مخکې هم ویلي وو چې حماس د مصر لخوا د اوربان د وړاندیز تعدیل شوې طرحه منلې چې دوی ته د منلو نه ده. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د کوکنارو کرکیله 95 په سلو کې کمه شوې، خو بزګران د دغو کرکیلو د نړولو پر څرنګوالي نیوکه لري.
مڼې په تراکتور وهلې او ماتې کړې. تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کوکنبوټی کوکنارو هغه له منځه یووړ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو په زور ستنول زیات شوی. په همدې حال کې د بریتانیا پولیسو د افغانانو په ګډون لسګونه پناه غوښتونکي نیولي او رواندا ته لیږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د رواندا په نوم باندې وړل کیږو.
د پاکستان یو مذهبي مشر مولانا فضل رحمان ویلي په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره جګړې ته لسګونه زره پاکستانیان تللي وو.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا
جنرل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تار لگولے دی نبیا د پاکستان نا شل زرنا ترتیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد د جگڑ لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
نور راپور نہ ہمشتا ہیلا دا د خبری مجلے تر پای از مکملتیا وکړه.
در دې شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورت. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی ویلي په بدخشان کې د بزګرو وروستي مظاهره کوي چې دوی د خپل لمړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم امکانات نه لري. د دې دفتر چارواکو د فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې د کوکنارو د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. د راپورونو له مخې کوم بزګر چې د کوکنارو په کرکیله لګیا وو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 92% عاید له لاسه ورکړی. نور تفصیل له صفي الله ستانکزی اور.
د سټلایټ یا سپوږمکیو عکسونه ښیي چې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ دي، خو دا هڅې د هغو بزګرو له مقاومت سره مخ شوي چې د نفقې له ګټلو محرومیږي او ځینې یې آن د خپلې وینې په بیه د کوکنارو د له منځه وړلو مخه نیسي. د فرانسې خبري اجانس په راپور کې زیاتوي چې د بدخشان غرنۍ سیمې په یو وروستۍ اونۍ کې د مظاهرو او تاوتریخجنو پېښو شاهدې وې چې پکې لږ تر لږه 2 ولسي خلک وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د سیمې خلک د طالبانو د هغو ځواکونو په وړاندې پاڅېدلي چې غواړي د کوکنارو کارکیل لمینځي اوسي. کوکنار په بدخشان کې په سرلای ټولیږي او ورسته نښتې او لانجې هم هغه وخت وشوي چې د کوکنارو د کارکیل د منځ وړلو لپاره ټیمونه د درایم او ارګو لروپتو سیمو ته ورغلي وو. فرانس پریس خبری اجانس په بدخشان کې د طالبانو د امنیتي قومندانۍ په حواله لیکلي چې ځینو خلکو له بزګرو ناوړه ګټه اخیستې او په ارګو کې د لانجو او شخړو لپاره لمن وهلې. د بدخشان د دغو شخړو د حل لپاره د طالبانو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت هم دوشنبه بدخشان ته تللی وو. د سیمې خلکو بیا د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو د عملیاتو په بڼه نیوکه درلوده او ویلي چې د کوکنارو په خاطر د دوی میوهدار ونې او نورې کروندې هم له منځه وړل کیږي. له دې ډلې غلام رسول په ارګو کې د مظاهره چانو په استازو تو پیوی غونډه کې وغږیده.
سه واژونه حتی قای تراکتور زدن هموار کردن.
مڼې په تراکتور وهلې او ماتې کړې. تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کومبټه کوکنارو هغه لمنځه یوړ. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې ورسته مظاهره خي چې بزګر د خپل لمړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي منابع په واک کې نه لري. د دې دفتر په خبره د بدیلو کښتونو فرصتونه کولای شي ورته شخړې حل کړي. مخکې له دې چې د طالبانو رهبر په 2022 کال کې د کوکنارو کار منع کړي، افغانستان د مخدره موادو په تیره بیا تریاکو د تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کار 95% کم شوی چې دوی ترې هر کلی کوي. اخوا بزګرو چې د کوکنارو په کار کې لې ژوند چلاوو تیر کال 92% عاید له لاسه ورکړی. دا بزګر له دې زوري کې چې کوکنارو بدیل کښتونه د کوکنارو د عاید ځای نشي نیولی او له بلې خوا د کښتونو لپاره کافي اوبه هم نشته. که څه هم بزګرو په لویو کروندو کې د کوکنارو کار کې له بنده کړي، خو د راپورونو په اساس په لرو پرتو او هغو سیمو کې چې د چارواکو له سترګو پناه دي بیا هم د کوکنارو کار ته دوام ورکړی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سي د راپورونو په اساس تیر کال د کوکنارو د کښت د کمیدو په خاطر په افغانستان کې د تریاکو بیه 140% لوړه شوه او یو کیلو له 800 تر 1000 ډالر پورې خرڅیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
اوریدونکو اوس هم د کډوالو اړوند مسلو کې تم کېږو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر زیات شوی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. فیروز عزیزی او د موضوع تفصیل.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 21 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4,2291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه اونیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته یې خپور کړی زیاته کړی چې له دې شمېره 3,41,16 کډوال له ایران، 1,15 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوې، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,40,000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که زه هم په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپکتیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناست یم. خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکی فواد رباني هم ازادي راډیو ته وویل
خلک له سخت بیکاری، بیوزلۍ او بیچارهګۍ ځورېږي. د کاروبار زمینه هیچ چاته مساعده نه ده. چا چې یوه اندازه پیسې او لږ طلا یا نور څه له ایران راوړي هم وه ټولې خرڅ کړي، او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي ترلاسه کولای. د بیرته راستنو سویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپان لیکل شوی یوازې پرون او د غوایي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستانه سول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګ د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یک شنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواده ایستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي.
اوریدونکو، د کډوالو په اړه یوې بلې مسأله کې تمکیږو. د برېټانیا پولیسو د افغان پناه غوښتونکو په شمول لسګونه پناه غوښتونکي نیولي او روانډا ته یې استوي. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې د پناه غوښتونکو په کورونو چاپی وهل شوي. د برېټانیا حکومت وایي ناقانونه پناه غوښتونکي روانډا ته لیږي چیرته چې هغوی کولی شي د ژوند او کار امکانات ولري. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د روانډا په نوم باندې وړل کېږو، چې دا یو ډېر غیر
حسیب افغان دی چې له څه مودې راهیسې په برېټانیا کې اوسیږي. په افغانستان کې ډاکټر و خو دلته بې برخلیکه پاتې دی. وایي چې رواندا ته د پناه غوښتونکو په استولو اندېښمن دی. د برېټانیا پولیسو د دغه هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د افغانانو په شمول د پناه غوښتونکو نیول پیل کړي او غواړي رواندا ته یې ولیږي. برېټانوي رسنیو که څه هم دقیق نه دي ویلي، خو راپور یې ورکړی چې لسګونه پناه غوښتونکي تر دې دمه نیول شوي او توقیف ځایونو ته انتقال شوي. ګارډین راپور ورکړی چې پولیسو په ګلاسګو، لیورپول، برمنګهم او بریسټول ښارونو کې د پناه غوښتونکو په استوګنځایونو ورننوتلي او هغوی نیولي. دا کار په ویلز، سکاټلند او شمالي آیرلند کې هم شوی. افغانان، سوریایان او سودانیان هغه خلک دي چې تر ډېره رواندا ته د لیږلو له خطر سره مخ دي. نصیب افغان د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
خبرېږو چې ملګري یې کښېنولي دي او بیا یې غواړي له هغه ځایه رواندا ته ولیږي. نو په ټول کې دا زما په نظر، زما په شمول د نورو افغان مهاجرینو چې لا یې د پناه غوښتنې پریکړې نه دي نهایي سوي، دلته یو ستر جبر او ظلم دی.
حسیب افغان د برېټانیا له پارلمان او دولت وغوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د دب خبره د پناه غوښتونکو په وړاندې له دې زیاتي لاس واخلي. د برېټانیا پارلمان د اپریل په 22 د رواندا لایحه تصویب کړه چې ورسره حکومت رواندا ته د ناقانونه پناه غوښتونکو د استولو لپاره تابعیت زیات کړي. د برېټانیا حکومت د پناه غوښتونکو د توقیف لپاره خپل امکانات زیات کړي. کړي او د راپورونو په اساس لږ تر لږه 2200 توقيف ځایونه جوړ شوي. همدارنګه د پناه غوښتونکو د قضیو د مختوړو لپاره 290 کارکونکي ګمارل شوي او 500 داسې کسان هم استخدام شوي چې د پناه غوښتونکو د انتقال لپاره د راپورونو له مخې په کافي اندازه روزنې کړي دي. اخو بیا د کډوالو او پناه غوښتونکو مدافعینو د کورنیو چارو وزارت مخ ته څو واره اعتراضي غونډې کړي. د برېټانیا د پارلمان ځینې غړي هم د حکومت په پریکړه باندې نیوکه لري. له دې ډلې د پارلمان د بری خونې یا مشرانو جرګې غړي لارډ جرمن آی نیوز رسنۍ ته ویلي، کورنیو چارو وزارت رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو پر مهال د پناه غوښتونکو خبرې او استدلال نه اوري. د ویلي ممکن هغه افغانان هم له خطر سره مخ وي چې برېټانوي ځواکونو سره همکاري کړي او دا د خبره د شرم وړ ده. خو د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي حکومت یې د ناقانونه پناه غوښتونکو استولو ته هوډ لري او لومړني پروازونه به په څو اونیو کې پیل شي. پناه غوښتونکو بیا له خپلو هڅو لاس نه دی اخیستی او د راپورونو له مخې د برېټانیا د پولیسو لخوا د پناه غوښتونکو پر ضد د اقداماتو له پیل وروسته یو شمېر دغه پناه غوښتونکي آیرلند ته د تللو هڅې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو وینا کې چې اوس مهال خبره شوې پر فوز سخت انتقادونه کړي او له یو شمیر حقایقو یې پرده پورته کړي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبريال پر راپور کې.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلې شوي، ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نشل زر نه تر دیر زر پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوی دی.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تا لگولے دے په اربون روپے لکخ پیشوے دے اوس بچوک افغانستان تتلی شی او نہ بدلتا راتلی شی. نو بیا د پاکستان نا شل زر نا تر تیر زر پوری وسلوال د امریکی بزد د جګړې لپاره افغانستان تا څنګه ورسیدل؟ نن هغه تار چرته دے اربون روپے لکخ پسرا غلی وو او نن هغه پاکستانی وسلوال ځوانان په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي. زه د پاکستان د فوج نه پښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وي اغزن تار وو، نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟
د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سنې دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوج همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوې دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سنې دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارل او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن تکړې چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم درو، خو اوس رازو یو راپور ته غدا چې یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړي چې په افغانستان کې د تتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بند شوې یا ځنډېدلې دي. دا چې نور جزئیات څه دي له عبدې سپوږمۍ به واورو.
دی این ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر تتسو ناکامورا چې په کاکا مراد پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغې رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یکشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. تتسو ناکامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکار نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی وو. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست پر مهال د ننګرهار د پخواني والي شاه محمود میاخیل او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. خو مخکې ښاغلي میاخیل په خپله فیسبوک پاڼه په دې اړه لیکلي وو چې په ناکامورا دا تروریستي حمله د تحریک پاکستان د ډلې د یو قمندان امیر نواز محسود چې په حاجي دوبۍ مشهور وو لخوا شوې وه، چې په خبره یې د شاه حسین په نوم یې د افغانستان جعلي تذکره درلوده. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې امیر نواز محسود اوس په پاکستان کې دی. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور له مخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و، د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبې په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوي تمه کیږي چې یاد نوی کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کای سازمان په نوم د جاپان د نادولتي بنسټ د مسؤل فوجیتا جیکو له قوله چې د دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامراد د پروژو یو مسؤل دیدار مشتاق ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تحویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې وه د کوټ ولسوالۍ کې، هغه په خیر سره تکمیل شوی دی د اپریل په اخره کې. نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د هغې افتتاح درلوده، تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بله د آبیاری پروژه تر کار لاندې نیولی دی، نو کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم.
د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټر شیرتسو ناکامورا ترسره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغېزمن ګڼي. د دوی له ډلې اغا ګل شهید ازادي راډیو ته وویل
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به په هغې تېرېدل نو جل به وهله. د ده په حالو ځلو سره د ګمبیري دښته، هغه سوزانده دښته چې په افغانستان کې ډېره مشهوره وه، نو د ده د حالو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډېر کار پکې کړی دی سړي. نو د یوازې نه ده چې دا دښتې آباده شولې ده په حالو ځلو، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحې هغه سیمې چې هلته به په کال کې یو ځلې هم هلته فصل سم نه کېده، نو د ده حالو ځلو په نتیجه کې هغه ځمکې اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي راډیو ته وویل
درینو ولسوالۍ چې اوسېده ولته د یو کلینیک مسؤولو هلته د مریضان کتل، هغه زیات مریضان چې هلته کوم کیسونه نه تلل هغه ټول د پوستکي او اسالات ناروغي وه. بیا هغه په ده کې ریسرچ وکړو، ریسرچ دا شو په دې منطقه کې د صحیح اوبه نشته دی، نو هغه دې منطقې ته د اوبو کویانو کار شروع کړو. د هغې سره یې د مروارید په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کړو.
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه بیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوي او زرګونه جریبه ځمکې یې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخمن دي. ناکامورا چې د جاپان د فوکوکای سیمې نه افغانستان ته تللی و، د 2019 کال د ډسمبر په 4 نیټه په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا ته په افغانستان کې د هغه د بیا رغونې کارونو په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
اوریدونکو مخکل دی چې تاسو پیغامونه درته خبرو کړو، روستای راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت په د اپریل او جون میاشتو ترمنځ له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو کچه او بهیر اغیزمن کړي. په دې اړه تفصیل له عابدې سپوږمۍ نه اورو او ورپسې ستاسو پیغامونه هم مهیروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. دیو چا د تازه راپور لمخه چې د اکشن می پورس خور شوای راغلی لری پرتو سیمو ته د مرستو رسولو ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجه ته هم ارتیاوی دیو چا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د ارتیا وړ مرستو پر رسولو کې کومک وکړي چې ډیرې اړمنې دي په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه بیړنۍ سرپنا او د سرپنا بیا رغونه پکې شامل دي اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړنۍ روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي زده کړې د ماشومانو ملاتړ اوبو ضد عفوني کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي په راپور کې راغلي چې د 10 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشټوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده
و فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست
زه لدریو کلونو راهیسی بیکارم زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي د خپل کورنۍ لپاره روزی نسم برابرولای بیکاری خپل اوج ته رسیدلی ده اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې
تروسه پوری هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کړی دی او نه دولت کړی دی تاسو هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی دی حساب نه کومک نه دی شوی گزاره د تیرونو هم دغه لاسي سنه باندې وشه نشه جوړو هغه به نو خرڅو هغه باندې گزاره خپل کو
دا په داسې حال کې د چدي خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی ترڅو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وزنډوي د یاد سازمان ویاند زیاودین اسحاقی ازادي رادیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری یې ښځې او ماشومان دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه محمد علی فیض حمد زبد ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پریږدم دا چې نن د کلم نړیوال ورځ زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې د کلم کارول او استعمال عام سي تر څو هغه کسان چې په کلم باندې نه پوهیږي او د کلم په ګټو او اهمیت باندې نه پوهیږي هغه هم پوه سي تر څو دغه کومه پیسه دي چې اوس په افغانستان کې د لوړ سي او کلم هر کس کنر د کښه د کماشو دکه سپنجری استعمال کړی او دغه په ګټو اهمیت باندې پوسی نن ورځ په نړۍ کې سکوم کسان کلم کاروي هغه ډیر زیات پرمختګ کړی دا نن ورځ زمکه او مریخ چې سره وصل سوی دي د کلم په ذریعہ د زمکه او لاندې د زمکه شکم سره وصل سوی دي دا هم د کلم اهمیت او ګټه ده نو موږ او تاسو باید د کلم په ګټو اهمیت باندې پوسو یو بل ته د کلم ګټه او اهمیت وروښیو نو افغانان چې کلم کاروي د نن پرمختګ کړی دا کسان چې کلم نه کاروي هغه هم ورسره ډېره زیاته مننه ټولو ته بیا هم د کلم همدغه نړیواله ورځ مبارک
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات سلام زما راغ دا دی چې زمر په دا ولایت کې خاص کر نور ولایتونو کې بیا په 13 ولسوالۍ کې همدغه خوراکه شان چې دی لکه غوړي وو وړو براو دغه شان قیامت دی او کم شي زمر د خرڅ لکه غنم ماش کنجتي دا په قیامت باندې ډېر ټیټه بیه باندې دی نو موږ دغه خواهش دی چې کوم مسولین چې دي دا باید دغه نرخنامې وټاکي دا کم شانس دی زموږ ته په ژوند کې مصرفي لکه غوړي وړه دا باید هر یو ته نرخنامې ورکړي او مسولینو باید دغه مسولیت په غاړه واخلي
ستاسو پیغام
ستاسی نظر.
ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو آزاد